امواج دنبال کرده می توانید. 8 صبح به وقت کابل شد. باز هم همکارم صفی استانگزی به استودیو آمد تا برنامه بعدی را میزبانی کنه. صفی جان، مایک به شما تسلیم میکنم. باز خوش آمدید.
دیر مننه کوم فرشته نگاه چی ده آزادی رادیو دوی مسرانه خبری مجله وړاندې کړه. اوس وخت په افغانستان کې 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې و وړاندې واوري چې تیر شپه د کابل د وزیر محمد اکبر خان په جامع جمعه کې چاودنی د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم مولوی محمد ایاز نیازی وژم. نمود سر موضوع د نن د افغانستان د معاصر بنسټګر احمد شاه ابدالي 243 تلین دی. په دې اړه هم تاسو ته یو تفصیلي راپور لرو. نور مسایل هم لرو. خود راسه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی، د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د طالبانو ډله تورنه کړې چې د دینی عالمانو او جماعتونو په بریدونو کې لاس لري. دا وروسته له هغه چې پرون په یو بمی چاودنه کې د کابل د وزیر اکبر خان مېنې د جامع جماعت خطیب محمد ایاز نیازی ووژل شو. د افغانستان د روغتیا وزارت یو چارواکی وایي د تجهیزاتو د کموالي له کبله د کرونا ویروس د نمونو ازمویلو بهیر پت روان دی. او د ایران یو چارواکی وایي چې سیروس اسګری چې په امریکا کې بندي و بیرته ایران ته روان شوی. پوره خبرونه. د افغانستان د وتلي دینی عالم محمد ایاز نیازی پر وژنې بیلابیل غبرګونونه راغلي دي. د دې غبرګونو له ډلې تازه نن سهار د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې طالبان د دوو جملو په لیکلو د دب خبره له دې جنایت او ترهګرۍ ځان ته براعت نشي ورکولی. هغه زیاته کړه طالبان د هغو دینی عالمانو، قومي شخصیتونو، سیاستوالو او علمي څیرو په تیرور کې لاس لري چې له پاکستانه بهر زده کړې کړي وي. امرالله صالح لیکلي که دا برید طالبانو هم نوی کړی، خو د دب خبره هم دې ډله پر جماعتونو د بریدونو بنسټ کیښود. د کورونا چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې پرون ماښام د کابل د پلازمینې وزیر محمد اکبر خان مېنې جامع جماعت کې بمی چاودنې د دغه جماعت امام دکتور محمد ایاز نیازی او یو بل عام کس وواژه او دوه نور ملکیان یې ټپیان کړل. محمد ایاز نیازی د مصر لپانتونه د الازهر لپانتونه په اسلامي علومو کې دکتورا اخیستی او د امامت تر څنګ په کابل پانتونه او نورو پانتونو کې ګڼ زده کړیالان روزلي. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د ملکیانو پر یو مازدا ډوله موټر د سړک غاړې بمی چاودنه شوې ده. په چاودنه کې چې پرون مازدیګر د نیکشلې په سیمه کې شوې 4 ملکیان ټپیان دي. د والي ویاند احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل
4 نفر ملکي کسان پکې زخمیان شوي دي. په ملکي کسانو کې د یو زخمي حالت وخیم شدل کېږي، نور چاته تلفات نه دی اوښتي. تر اوسه پرې دا څرګنده نه ده چې دا مین د چا له لوري ځای پر ځای شوی وو او هدف یې څوک و.
چا دغه بمی برید مسؤلیت نه دی منلی. په هرات کې په کرونا ویروس د اخته کسانو د درملنې د روغتون 14 ډاکترانو د کاري ساعتونو د زیاتېدو او په روغتون کې د امکاناتو د کموالي له کبله استعفا وکړه. مسعود میرزایی چې ده هم استعفا کړې پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دوی په کرونا ویروس اخته کسانو ته کافي امکانات نه لري او په روغتون کې د مړینو شمېر هم زیات دی. دلیلی چې موږ استعفا کوو د امکاناتو کموالی دی. په دې معنی چې د ناروغانو پایوازان د خپلو ناروغانو د مړینې پوښتنه له موږ کوي، هیڅ امکانات نشته. دغو ډاکترانو ویلي له دریو میاشتو یې معاشونه هم نه دي اخیستي. خو په هرات کې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې مسؤول زمری حسین ازادي راډیو ته وایي دوی د دغه روغتون د ستونزو د حل هڅه کوي. د ننګرهار چارواکي وایي جلال آباد ښار د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په هدف دوا پاشي کوي. د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي پرون سهشنبه ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې د جلال آباد ټولې ناحیې دوا پاشي شي.
د دې دوا پاشي په ترڅ کې به د ملاریا، لشمانیا سربیره د یو شمېر نورو ناروغیو مخنیوی او کنټرول وشي. د لړۍ چې اوس مهال په اوومه ناحیه کې پیل شوې ده، د جلال آباد ښار ټولو سیمو ته به وغځول شي.
د ننګرهار چارواکو خبر ورکړی چې د څارنې په لړ کې جلال آباد ښار کې دوه لابراتوارونه چې پر روغتیایي معیارونو برابر نه وو مهر لا کړي هم دي. ایرانی چارواکي وایي ایرانی ساینس پوست سیروس اسګری د امریکا له متحده ایالاتونو اخراج شوی او ایران ته روان دی. دوی دا نه مني چې د اسګری خوشې کېدل دي د واشنگتن او تهران ترمنځ د بندیانو د تبادلې د موافقې یوه برخه وي. اسګری چې د ایران د شریف صنعتي پوهنتون استاد دی په امریکا کې نیول شوی و. هغه په 2014 کال کې د امریکا د اوهایو ایالت د پوهنتون له یوې تحقیقاتي پروژې د تجارتي اسرارو د پټولو په هڅې تورن کړی شو. نه 50 کلن اسګری چې پر ځان لګول شوی تورونه رد کړي په نومبر کې له تورونو سپین اعلان شو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له امریکایي چارواکو غوښتنه کړې چې د اعتراضونو په اړه د راپور ورکولو پر مهال د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو په نښه کول بند کړي. دغې کمیټې له امریکایي چارواکو دا هم غوښتي چې د ګرزبندیز پر مهال د رسنۍ مستثنا وګڼل شي. له تېرې جمعې د امریکا په متحده ایالتونو کې د مطبوعاتو له ازادۍ لږتر لږه 125 سرغړونې ثبت شوي. په نیویورک کې ډېره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی ویلي دا سرغړونې د هغو ژورنالیستانو په وړاندې شوي چې د یو تور پوستي سړي جورج فلوید د مړینې په اعتراض د روانو مظاهرو په اړه راپورونه ورکول. او روسي خبر دا چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو خپل امریکایي سیال مارک اسپر ته د روسیې په یو نظامی پریډ کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي شویګو پرون سه شنبه ناوخته له اسپر سره په ټلیفوني مکالمه کې هغه ته په دغو مراسمو کې د ګډون بلنه ورکړه. د روسیې دفاع وزارت نه دی ویلي چې اسپر د شویګو بلنه منلې ده که څنګه. د دوی نړیوالې جګړې پر مهال د نازی جرمني د ماتې د 15 کلیزې د لمانځنې په مناسبت پوځي پریډ به د موسکو په سره میدان کې جوړ شي. که څه هم روسیه هر کال دغه مراسم د می میاشتې پر نهمه جوړوي خو سږ کال د کرونا وبا له کبله په ځنډ جوړیږي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې تیره شپه د کابل د وزیر محمد اکبر خان په جامع جومات کې چاودنې د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم مولوی محمد ایاز نیازی وواژه.
صدر اعظم پاکستان پیشنهاد کردند که در افغانستان باید یک حکومت موقت را اندازی شود تا افغان ها
نیازی چې د اسلامي علومو کې دکترا اخیستی و د افغانستان د نظام ملاتړی و. د نړۍ تر 200 زیات اوسنیو پخوانیو پیژندل شویو شخصیتونو لستر او اقتصادي قدرتونو غوښتنه کړې چې د کرونا وایروس په وړاندې د مبارزې او د دې ستونزې د اقتصادي زیانونو د جبران لپاره 2.5 ټریلیون ډالر ځانګړي کړي. روسیا هم کرونا وایروس سخت ځپلې او صدر اعظم میخائیل میشوستونی د مرستو غوښتنه کړې.
په دې هر اړخیزه طرحه کې شاوخوا 1500 مشخصې کړنلارې شاملې دي. بودیجه شاوخوا 15 ټریلیون روبل ده.
او نن د جون دریمه د خبرګولی 14مه د معاصر افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 238م تلیندې افغان لیکوال او تاریخ پو محمد معصوم هوتک وایي.
د احمد شاه بابا د لوی اهداف څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه واغه تکار ونښلاوه هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه.
د احمد شاه ابدالي په اړه باندې به تفصیلي راپور په همدې پروګرام کې تاسو ته خبر شي. بیا مام صاحب خیر راز لمړی مطلب ته. تیر شپه د کابل د وزیر محمد اکبر خان په جامع جمعات کې چاودنې د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم مولوی محمد ایاز نیازی وواژه. د کورونا چار وزارت وایي په پیښه کې د ښاغلي نیازی ترڅنګ یو بل تن هم وژل شوی او دوه نور کسان ټپیان شوي دي. چا د دغه بمی بریت مسولیت نه دی منلی خو د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح تازه په خپله فیسبوک پاڼه باندې طالبان تورن کړي چې د دغه سوی بریدونو تر شا لاس لري. طالبانو په دغه برید کې لاس لرل رد کړي او د ایاز نیازی وژنې لوی جنایت بللی دی. اخو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ټینګار کړی چې د دغې پېښې په اړه باندې باید هر اړخیزه پلټنه وشي. صالح محمد صالح او نور جزئیات چې په دغه راپور کې تاسو اورئ او د ښاغلي ایاز نیازی په غږ پیلېږي.
صدر اعظم پاکستان پیشنهاد کردند که در افغانستان باید یک حکومتی موقت را اندازی شود تا افغانها از این مشکلات بدر آیند. جناب صدر اعظم پاکستان، اگر همین ابراز مسئولین ما یا ما
در افغانستان د یو وتلی دینی عالم مولوی محمد ایاز نیازی د وینا یو برخه و چې په بیلابیلو اقشارو کې پیژندل سوی څیره ګڼل کېده. هغه کلونه د کابل د وزیر محمد اکبر خان جامع جماعت خطیب و. هغه جماعت چې تېر شپه د وژون کې چاودنې په صحنه بدل سو. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان وایي مولوی نیازی په پیل کې ټپي سوی و، روغتون ته تر لېږدولو وروسته یې سا ورکړه. د هغه په خبره په دې پیښه کې یو بل لمونځ کوونکی هم وژل سوی او دوه نور کسان ټپیان سوي دي.
مواد انفجاري که از سوی تورستان در محوطه
هغه منفجره مواد چې د ترورستانو لخوا د وزیر محمد اکبر خان جامع جماعت په انګړ کې ځای پر ځای سی وو منفجر کړای سی ویلي. زموږ د پلټنې ډلې یو اندازه منفجره مواد په ساحه کې کشف او شان کړی دي. دا د ترورستانو د دین خلاف عمل دی چې د غندنې وړ او د ټولو اسلامي ارزښتونو خلاف ګڼل کیږي،
خلاف همه ارزش های اسلامی محسوب می شود.
د کابل په وزیر محمد اکبر خان ساحه کې څو سفارتونه د نړیوالو او دولتي ادارو دفترونه دي، ځکه یې امنیتي تدابیر سخت هم وي. راپورونه وایي په وزیر محمد اکبر خان جامع جماعت کې چاودنه د دې سبب سوه چې په څو سفارتونو او د نړیوالو ادارو په دفترونو کې د خطر زنګ وژغول سي. د دغه راپور تر جوړېدو پورې چا د چاودنې مسؤلیت نه و منلی، خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش پخوا تر دې په جوماتونو او نورو سپېڅلو ځایونو کې دا ډول حملې او بمی چاودنې کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې داعش ډلې په کابل کې د تېرې شنبې د هغې حملې مسؤلیت واخیست چې د خورشید خصوصي ټلویزیون یو خبریال او یو تخنیکي کارکوونکی پکې ووژل سول او وطنه نورو ټپیان سول. ولسمشر محمد اشرف غنی د تېرې شپې چاودنه وغندله. د جمهوری ریاست په ویلامه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلی چې ویلی دی د شغلی نیازی له کورنۍ سره خواخوږي څرګندوي. بلخوا د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په ویلامه کې ویلي چې محمد ایاز نیازی په یوه ظالمانه تروریستي حمله کې ووژل سو. هغه دا یوه نه جبرانیدونکې ضایعه ګڼلې ده. وسلولو طالبانو هم دا حمله غندلې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې دوی پر شغلی نیازی حمله لوی جنایت ګڼي. دا په وروستیو ورځو کې پر جوماتونو څومه حمله ده چې مرګ ژوبله هم اړوي. څه باندې دوی اونۍ مخکې د غویي پر دیرشمه څو تنه وسلولو په پروان ولایت کې پر یوه جومات یرغل ورووړ او یوولس لمونځ کوونکي ووژل، څو تنه نورې ټپیان کړ. همغه ورځ په خوست کې هم پر یوه جومات په وسلوله حمله کې درې کسان وژل سوي او یو ماشوم ټپي سوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به د ایراني پوله ساتو لخوا د افغان کارګرو د زورولو او وژلو په اړه د څېړنو نتیجه له افغان حکومت سره شریکه کړي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد نن سه شنبه رسنیو ته کړي، په بکنی سره پرون سه شنبه رسنیو ته کړي. له بلې خوا د افغانستان د بشر حقونو سازمان مشر لال ګل لال وایي د ایراني چارواکو په ژمنو باور نه لري او دا قضیه باید د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا وڅېړل شي. ناجیه ساپه او نور جزئیات.
کابل ته د ایراني پلاوي له راتګ وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به د ایراني پوله ساتو لخوا د افغان کارګرو د زورولو او وژلو په اړه د څېړنو پایلې له افغان حکومت سره شریکې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د سې شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال محسن بهروان چې د ایراني پلاوی مشري کوي د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره د جدي څېړنو ډاډ ورکړی.
پس له دې چې تېره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي ډیپلوماتیک هیئت د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د موین په رهبرۍ شاغلی محسن بهروان په مشرۍ سفر وکړ، د افغانستان لوري اسناد مدارک او شواهد تر لاسه کړل د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته شاغلی بهاروند ډاډ ورکړی ده چې په نږدې راتلونکي کې به د هغه هیواد د لوري نه خپل تحقیقات او د څېړنو نتیجه افغان لوري سره شریکه کړي.
مخکې تر دې ایراني چارواکو د افغان کارګرو په شکنجه او وژلو کې د خپلو پولیساتو لاس لرل رد کړي وو، خو د دغې پیښې په اړه د حقیقت موندونکي ګډ پلاوی ویلي چې د یادې موضوع په تړاو ټول اسناد مدارک او شواهد ایرانی چارواکو ته ورکړي. د یاد پلاوی د مشر حمید تهماسی له قوله لیکل شوی چې شپږ څلوېښت افغان کارګرانو له ډلې دولس وژل شوي، اوولس تري ته او اوولس ژغورل شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د بشر حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي د ایراني چارواکو په ژمنو باور نه لري او دا قضیه باید د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا وڅېړل شي. لالګل لال وړاندې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر عمیق او تخنیکي څېړنې ته ضرورت لري چې د دې لپاره لازمه ده چې یو نړیوال پلاوی چې په هغه په صحیح وسایلو باندې سنبال وي او تخنیکي وسایلو باندې سنبال وي دغه څېړنې ترسره کړي. دې هم توقع نشو کولای چې د ایرانی چارواکو د خوانه د بهطرفه څېړنې په دغه اړوان باندې ترسره شي.
یو شمیر افغان کارګر د سور میاشتې په 13 نیټه چې غوښتل یې په قاچاقي توګه ایران ته لاړ شي، د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ د ذوالفقار په سیمه کې چې له ایران سره ګډه پوله ده، له ایراني پولیساتو سره مخامخ شوي وو. د افغان حکومت د سرچینو او شخړل شویو کارګرو په خبره ایرانی پولیساتو شکنجه او اړکړي چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم یو تفصیلی راپور لرو. نن د 2020 کال د جون پر دریمه د 1990 کال د خبرګولی 14مه د معاصر افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 238 تلین دی. هغه په 1922 میلادي کال د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونی په کور په هرات کې وزیږیدی. نوموړی په 1924 میلادي کال کې د 15 کلونو په عمر د افغانانو پاچا وټاکل شو. هغه په تاریخ کې د افغانانو د خورو ورو قبیلو د یو ځای کولو او د افغان ملت جوړولو سرخیل ګڼل کیږي. د احمد شاه بابا د واک دایره د اوسنی ایران له لویدیځه نیولې بیا د هندوستان تر سرهند او له آمو سیند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې وه. احمد شاه اعظمی د په دې اړه باندې یو بشپړ راپور جوړ کړی.
د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې په 1928 کال کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره له خپل منځه یو باچا وټاکي. وروسته د جرګې پر 9مه ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښودی او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټول کې سر او شریف پیدا کړي او په دې کې د رهبری جوهر شته. لدی وینا سره سم هغه لنجدې کروندې څخه د غنمو وږی راوخستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې داستا تاج سو. د جرګې نور غړو د احمد خان ابدالي کورنی شالید د هغه ورتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاري. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نامه د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مېشت افغان لیکوال او څېړونکی محمد معصوم هوتکوای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي د روشاني حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت و لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس شي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلاره خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خا د پردیو لسیتم او جغورل او بل خا د خپل واک چشتنان کړل. ماسوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړي چې د نړۍ په نور پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع شي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څکه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړ، د مرکزی دولت یې جوړ کړ.
د احمدشاه بابا په بچا کې دو سر د افغانان قوت او قدرت په ډیری چټکی سره پراخ شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی زنیولې، بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و. خو پر دومره مصرفیات سربیره هم هغه له علم او قلم سره خپل اړیکه پرې نه کړه. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې د احمد شاه بابا له اشعار ښکاری چې هغه د فارسی ادبیاتو او دینی علوم زیاته مطالعه کړې و.
د دې شاعری چې زه ورته ګورم بالکل د یو معلم شاعری ده یا د یو پلار شاعری ده، اخلاقی شاعری ده. خو زما عقیده دا ده چې دې په ډېر ځواني کې دا ده د پزې په سرطان باندې د غسو اختصو او دې پوهېدی چې د دې رنځ څخه نه جوړېږي، ځکه چې د هند او د افغانستان طبيبان باندې ستړي سوي و چې اریانه و پیدا کړي د هر وخت درد څخه په عذاب و. نو په دا خاطر باندې په دا اشعارو کې دغه د بیلتون کلمه په شعر کې په دا خاطر باندې ډېره زیاته ده. ما چې د دا اشعار کتلې دي، ما د هیڅ شاعر په اشعارو کې دغه نه د بیلتون کلمه نه دی لیدلې که د احمدشاه بابا چې ده.
احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړ او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړ. جهاني زیاتوي چې هغه هرې برخې ته پاملرنه کړې او په هغو برخو کې اقدام هم کړی و.
هم د توري سړی وو او هم د قلم سړی وو، لکه خوشحال خان خټک. احمد شاه بابا هم چون یو پاچا وو، د یو عادي معلم سړی نه وو، د یو عادي جنرال نه وو، د پاچا وو، د سر د مملکت غم وو. نو په مملکت کې خو مالي چارې هم راځي، نظامي چارې هم راځي، علمي چارې هم راځي. نو احمدشاه بابا هری برخې ته متوجه وو، خزانې ته جلا متوجه وو، قومي اختلافاتو مسایلو ته جلا متوجه وو، او البته په هره برخه کې اقدام هم کړی دی. جنرالي ته جلا متوجه وو، علم او ادب ته بیا له توجه کړی ده، ښار جوړولو ته بیا له توجه کړی ده، کانالیزیشن ته بیا له توجه کړی ده.
احمدشاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره مینه لرل، بلخو هغه غوښتل چې د نورو لوی سیمو له تخنیول ورسته هلته پات نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون سي. احمدشاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي لامل ساور کړ او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل شو چې پر مزار یې ولوې ګمبده جوړ شوې ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو نمو تاسو د احمد شاه ابدالي د 230 تلین په مناسبت تفصیلی راپور واورید. اوس راځو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تفسیرو ته چې احمد شیبر لیکلي.
واشنگتن ټایمز راسپانه لیکي د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو جګپورې مذاکره کوونکي زلمی خلیل زاد د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې موږ خوشبینه یو او د بین الافغاني خبرو د پیلې دوه په خوا د حرکت په حال کې یو. ورسپانه لیکي چې د هیلې په داس وخت کې پیدا شوې دي چې په فبروري کې د ټرمپ د ادارې له لوري تاریخي توافق چې له طالبانو سره یې وکړ له یو لړ بریدونو وروسته له خطر سره مخامخ شو. واشنگتن ټایمز بیا د ملګرو ملتونو کلنی راپور ته اشاره کوي چې د دوشنبه پر وسخ پور شو په کې ادعا وشوه چې طالبان د القاعده سره لا هم نږدې اړیکې لري. طالبانو له امریکایانو سره د سولې په توافق کې ژمنه کړې ده چې له القاعده سره به اړیکې قطع کوي. خو واشنگتن ټایمز د دې سربیره د زلمی خلیل زاد په وینا لیکي چې د سولې په خبرو کې په روسیو اونیو کې ډېر پرمختګ شوی دی. د افغان سولې د پرمختګ لپاره تل پر دې ټینګار شوی دی چې یوه سیمه ییزه اجماع پکار ده. د سیمې په هیوادو کې تر ټولو هند په افغانستان کې ډېره پانګونه کړې ده چې څه باندې 2 میلیارد ډالرو ته رسېږي. نوې ډله افغان سولې ته یو ډول د شک په سترګه ګوري. د اپریل په دوهمه نیمایي کې چې زلمی خلیلزاد هند ته ولاړ، هندي چارواکو د طالبانو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ښاغلي خلیلزاد له هنده وغوښتل چې په مستقیم ډول د له طالبانو سره په تماس کې شي. د نړیوالې سولې لپاره د کارنګي تحقیقاتي مرکز چې مرکز یې په واشنګټن کې دی، په 2016 کال کې یوه څانګه په نوې ډیلي کې پرانیسته. دغه مرکز په افغان سوله کې د هند د ونډې په اړه یو تحلیلي مطلب لري. د دې لیکنې په پیل کې د هند اندېښنو ته اشاره شوې ده چې د سولې د تړون له لاسلیک کېدو سره به طالبان د افغانستان په سیاست کې پراخ نقش پیدا کړي او له دې څوک انکار نشي کولی چې د پاکستان د استخباراتو مرکزي اداره له طالبانو سره په ځانګړي ډول له حقاني شبکې سره اړیکې لري. په دې څېړنیز مطلب کې بیا لیکل شوي دي چې یو شمېر سره مرتبط استراتیژۍ شاید د هند ګټې په افغانستان کې خوندي کړي. جوې دا یاده کړې ده چې هند د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د یو ځانګړي استازي پر ټاکنه غور وکړي تر څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې د خبرو پر مهال د هند نظر ته هم توجه کیشي، له افغان حکومت او مطرح سیاسینو سره دې اړیکې پراخ کړي او د طالبانو له ځانګړیو استازو سره دې په ارتباط کې شي. په مطلب کې نوې ډیلي ته دا مشوره هم ورکړل شوې ده چې د افغان ځواکونو په روزنه کې ډېره برخه واخلي او هلته دې د ظرفیتونو د لوړولو په پروګرام پانګونه وکړي. کارنګي هند ته دا سپارښتنه هم کوي چې په سیمه کې د افغانستان د مسلې په برخه کې سیالي نه کوي، له متحد ایالاتونو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه مشترک دریځ خپل کړي او د ډیپلوماسۍ له لارې دې ورمخته شي.
ازادي راډیو ته خواږه است وسم راځو یو بهرنی مطلب ته. د پنړی کې په کرونا ویروس د اخته کسانو لډلې څبان دي 315000 کسان مړه شوې دي. په دې اړه باندې د نړۍ څبان دي 200 زیات اقتصادي هیوادونو شخصیتونو او سیاستوالو له اقتصادي قدرتونو غوښتي چې د کرونا ویروس له کابل اوختو زیانونو د جبران لپاره 2.5 تریلیون ډالر ځانګړي کړي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د نړۍ د ځینو اوسنیو او پخوانیو پیژندل سویو څیرو په لیک کې د نړۍ د لویو اقتصادي قدرتونو د استراري غونډې پر جوړولو ټینګار سوی دی. په دغه لیک کې چې تیره دوشنبه جزئیات خپاره سوي راغلي چې په دې استراري غونډه کې دي د 2.5 تریلیون ډالرو پر طرحې موافقه وسی. د لیک په دوام راغلي له دغو پیسو دي د کورونا اوبا په وړاندې د مبارزې او د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو د پروګرامونو لپاره کار واخیستل سي، په ځانګړې توګه مخ په وده هیوادونو کې. په هغو کسانو کې چې دغه لیک یې لاسلیک کړی د نړۍ تر 15 زیات رهبران شامل دي چې د نوبل د سولې جایزې 3 ګټونکي، د نوبل د اقتصاد جایزې 4 ګټونکي، دغه راز د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي بان کی مون، بشرپال جورج سوروس، د ناټو پخوانی سرمنشي خابر سولانا، د ملګرو ملتونو ځینی پخوانی چارواکي، اقتصاد پوهان، دغه راز د بشري او روغتیایي چارو متخصصان شامل دي. ځینو هیوادونو له دې جملې نیوزیلند د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګول سوي محدودیتونه کم کړي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا اوردرن پرون سیشن به ماښام وویل په هیواد کې ممکن ټول محدودیتونه راتلونکي اونۍ لري کړی سي. که څه هم په پاکستان کې کورونا وایرس لا هم په خپرېدو دی، خو صدر اعظم عمران خان اعلان کړی چې حکومت یې محدودیتونه ختموي. د عمران خان تر دغه اعلان مخکې د پاکستان د حکومت یو ټکن ورکوونکی راپور رسنوي ته راووت چې پکې ویل سوي د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې چې شاوخوا 11 میلیونه وګړي لري، په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر تر 6 لکو او 10 زرو زیات اټکل سوی دی. په دغه راپور کې ویل سوي چې د لاهور په هیڅ یوه برخه کې د کار ځای او د استوګنې ساحه له کووید-19 ناروغۍ خوندي نه ده. په بریتانیا کې چارواکي د هغو انتخابونو په اړه فکر کوي څو هغه کسان چې د جون میاشتې تر پایه د دغه هیواد هوایي ډګرونو ته داخليږي د 2 اونیو لپاره قرنټین سي. په روسیا کې صدر اعظم میخایل میشوستین د خپل هیواد اقتصادي ودې لپاره د 2.5 میلیارد ډالرو معادل د 15 تریلیون روسي روبلو په ارزښت یوه طرحه اعلان کړې ده. صدر اعظم میشوستین پرون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني کانفرنس کې په دې اړه وویل په دې هر اړخیزه طرحه کې شاوخوا 1500 مشخصې کړنلارې شامل دي. بودیجه شاوخوا 15 تریلیون روبل ده. د وروستیو میاشتو تحولاتو زموږ اقتصادي او ټولنیز ژوند سخت اغیزمن کړی دی. روسی چارواکو پرون ویل چې د 24 ساعتونو په موده کې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس تر 8300 زیاتې پیښې او په دې وایرس تر 180 د زیاتو کسانو د مړینو راپور یې ثبت کړی دی. برازیل په وروستیو ورځو کې د کورونا وبا په نوي مرکز بدل سوی دی چې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو تر 500,000 او 26,000 زیاتې پیښې پکې ثبت سوي دي. د نړۍ په سطحه په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو تر ټولو زیاتې پیښې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ثبت سوي چې تر 1,000,000 او 800,000 اوړي، خو له دې جملې تر 600,000 زیات اخته وګړي روغ سوي هم دي.
اتنیمی بجی دی لاندو خبرونو ته خراغلی. د افغانستان د وتلی دینی عالم محمد ایاز نیازی پر وژنی بیلابیل خبرګونونه راغلی دی. د دې خبرګونونو لړلې تازه نن سهار د افغانستان مرستیال ولسمشر امر الله صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې طالبان د دوو جملو په لیکلو د خبر لدی جنایت او ترهګری ځان ته برات نشي ورکولای. هغه زیاته کړه طالبان د هغو دینی عالمانو، قومي شخصیتونو، سیاستوالو او علمي څیرو په ترور کې لاس لري چې له پاکستانه بهر زده کړې کړي دي. خو طالبانو د ایاز نیازی په وژنې کې خپل لاس لرل رد کړي او د هغه وژنې غندلې او لوی جنایت بللی. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملکانو پر یو مازدا ډوله موټر پرون بمی چاودنه کې څلور ملکان ټپیان شوي دي. په هرات کې په کرونا وایرس د اخته کسانو د درملنې د روغتون دیارلس ډاکترانو د کاري ساعتونو د زیاتېدو او په روغتون کې د امکاناتو د کموالي له کبله استعفا کړي. د ننګرهار چارواکي وایي جلال آباد ښار د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په هدف دوا پاشي کوي. ایرانی چارواکی وایي ایرانی ساینس پو سیروس اسګری د امریکا له متحده ایالاتونو اخراج شوی او ایران ته روان دی. او د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له امریکایي چارواکو غوښتي چې د اعتراضونو په اړه د راپور ورکولو په مهال د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو په نښه کول بند کړي. ازادي راډیو ته غوږیست. دوی منیمایي پایل شو. لمړی یو بشپړ راپور لرو د امریکا د مظاهرو او همدارنګه د بلوا د تاریخ په اړه، او بیا به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خپور شي. لمړی رازو د راپور سریزه ته. په امریکا کې د جورج فلوید په وژنې د خلکو غوسې او خپګان ډېرې ژورې او نه کنټرولېدونکې ریښې ځغلولې دي. شپږ کلن جورج فلوید چې تر پوسته امریکایي و، د مې په 15مه د مینیسوتا ایالت په مینیاپولیس کې د یو سپین پوستي پولیس لخوا ووژل شو. له تور پوستو امریکایانو سره د پولیسو دا ډول چلند کومه تازه خبره نه بلل کیږي، بلکې لسګونه نورې بیلګې هم راپور شوي چې هر واری په امریکا کې په لکونه خلک د پولیسو او په ټوله کې د سیستم پر ضد پارولې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې یو تحقیقي راپور ما له ځینو جاتوونو سره پښتو ته ژباړلی او دا دی تاسو ته خبروم.
امریکا د توکمیز تعصب ضد تر ټولو تریخ پاڅون تجربه کوي. خلک د یو سپین پوستي پولیس ډیرک چاوین په لاس د شپږ څلوېښت کلن تور پوستي جورج فلوید د وژنې په غبرګون پاڅېدلی دي. په ګڼو سیمو کې خلک له پولیسو سره لاس او ګریوان شوي، د پولیسو او نورو خلکو موټر سوځول شوي او په مغازو باندې چور او تالان ګډ دی. د جورج فلوید ورور تیرانس فلوید دوشنبه له ګڼو نورو کسانو سره په مینیاپولیس ښار کې هغه ځای ته ورغی چې ورور یې وړمه دوشنبه پکې وژل شوی و. تیرانس د عدالت پر تامین د ټینګار تر څنګ وویل دا یې لار نه ده چې خلک په لوی لاس ټولنه او نظام ګډوډ کړي.
If I'm not over here,
کچیرته زه دلته ګډوډی نه کوم، هرڅه نه ماتوم، او کچیرته زه د ټولنې نظم نه مختلوم، نو تاسو ولې دا کار کوئ؟ ځکه دا ټول کارونه زما ورور بیرته نشي راوستلی. زه پوهیږم زما ورور له تاسو نه غوښتل چې دغه په خاطر داسې کار وکړي. جورج فلوید په دې تور پولیسو نیولی و چې ګواکې د ډالرو یو جعلي شلګون یې کارولی. په امریکا کې د تور پوستو پر وړاندې د پولیسو د تند چلند په غبرګون د خلکو د کاوړي پاڅون انګېزې په څه کې دي؟ افریقایي امریکایان د پولیسو لخوا له دوی سره د ناسم چلند په اړه لسو لسیزو راهیسې شکایت کوي، او په دې نیوکه لري چې ولې خلک د رنګ، قوم، مذهب او جنسیت په اساس درول کیږي او پښتنې ورڅخه کیږي. تور پوستي امریکایان یا د افریقایي امریکایانو نفوس شاوخوا 40 میلیونو ته رسیږي چې د امریکا د ټول شاوخوا 300 میلیونو خلکو 14% جوړوي. د واشنگتن پوست ورځپاڼې یو تحلیلي مطلب دا جوتوي چې د دغو افریقایي امریکایانو 72% په یو ډول نه یو ډول حبس تیر کړی او د هغو چې بیا د امریکایي پولیسو لخوا وژل شوي فیصدي شپږویشت ته رسیږي. یعنې له هرو دریو بې وسلو کسانو چې پولیسو په لاس وژل شوي یو پکې خامخا تور پوستی وي. د امریکا د عدلیې وزارت د ټولنیزو پولیسي خدمتونو یا کاپس پخواني مشر رونالد ډیویس څه وخت مخکې کانګرس ته وویل دا به ډیره تصادفي نه وي چې ډیر زیات شمیر تور پوستي د پولیسو لخوا وژل شوي. له هغو پولیسو سره محکمې څه ډول چلند کړی چې تور پوستي ځورولي یا وژلي؟ په اوسنۍ قضیه کې خو ډیرک چاوین نیول شوی او د غیر عمدي قتل تور پرې لګول شوی، خو د تیرو هغو قضیو ګڼ عاملین سرې سترګې ګرځي او په محکمو کې اکثر بېګناه اعلان شوي. سپین پوستي پولیس سره له دې چې پر ضد یې ویډیویي شواهد او اسناد وړاندې شوي، خو د تور پوستو د وژنې یا د هغوی په وړاندې د ډېرې زیاتې قهري قوې د استعمال په خاطر مجرم نه دي بلل شوي. او دې ښکارندې په افریقایي امریکایانو کې دغه باور رامنځته کړی چې د امریکا عدلي سیستم بې پرې نه دی. د امریکا د کانګرس ځینو غړیو وخت په وخت د پولیسو لخوا له تور پوستو سره د ناسم چلند په اړه غږ پورته کړی او مستقیمي د هغو پالیسیو د بدلون او اصلاح غوښتنه کړې چې له امله یې پولیس ډیر زور زیاتی کوي او د هر ډول چلند په برخه کې لاس خلاص وي. د امریکا د استازو جرګې د عدلي چارو د کمیټې مشر جیری نادلر تیر سپتمبر د پولیسي کړندارو د اصلاح په یوه استماعیه غونډه کې وویل د پولیسو لخوا د عامو خلکو په وړاندې د ډیر ځواک د کارولو ډیرې اندېښمنونکې پیښې شوې. ډیر دغه کسان بې وسلې او غنی تور پوست یا رنګ پوست کې والا وو. زور زیاتی اکثر په غمجنو مرګونو تمام شوی چې له عملی د پولیسو او خلکو اړیکې زیات خراب شوې. نادلر په دې بیان کې ځینې هغه پیښې یاد کړې چې په نتیجه کې تور پوست امریکایان په خوا د سپین پوست پولیسو له لاسه وژل شوي. هغه د 2013 کال یو پیښه یاد کړه چې پکې یو ولس کلن ځوان تور پوستی ترایون مارتین په فلوریدا کې د 18 کلن سپین پوستی پولیس جورج زیمرمن لخوا په ډزو وژل شو. پولیس په محکمه کې ویل دا کاری د ځان د دفاع لپاره کړی او په دې اساس بې ګناه وپیژندل شو. د محکمې دې پریکړې د پولیسو لخوا د تور پوستو د وژنې پر ضد پراخې مظاهرې وپارولې او په ترڅ کې د تور پوستو ژوند ارزښت لري شعارونه پیل شول. د افریقایي امریکایانو یا تور پوستو مشران څه وایي؟ د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما چې د لومړني افریقایي امریکایي په توګه دوه دورې له 2008 تر 2014 کاله د امریکا د جمهور رئیس په توګه کار کړی، د جون په لومړۍ نیټه په یو مقاله کې ویلي دغه پاڅونونه د پولیسو او عدلي سیستم په اصلاح کې له ناکامیو د خلکو رښتینی او مشروع خفګان په ډاګه کوي. اوباما دا ټینګار هم وکړ چې د مغازو لوټل او بلواوې کومه عقلاني توجیه هم نه لري. اخو د امریکا په استازي جرګه کې د مینیسوتا ایالت استازي سومالی الاصل امریکایي الهان عمر ای بی سی ټلویزیون ته وایي له تور پوستو سره توکمی تعصب ژورې ریښې لري، خو خلک د اجازه ورنه کړي چې عدالت ته د رسیدو هدفونه د لوټماریو او بلواو تر تاثیر لاندې راسي.
زمون هیواد درد تیروي. خلک تصور نشي کولای هغه پولیس چې د ټولنې د خدمت او ساتنې لپاره موظف شوی د جورج فلوید صاحب بند کړي او وی وژني. خو دا پیښه موږ ته د واقعیت را یادوي چې موږ له ډیر وخته داسې هیواد کې اوسېږو چې په کې له کلونو راهیسې پر افریقایي امریکایانو رقم رقم ظلمونه شوي، له غلامي نیولې تر دلهییز حبس او د پولیسو تر زور زیاتی پورې
to mass incarceration and now to police brutality.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جورج فلوید د وژنې په خبرګون د پیل شوې مظاهرو او اوسنیو بلواو په اړه څه ویلي؟ ترامپ ویلي د جورج فلوید مرګ داسې یوه لویه تراژیدي وه چې ټول امریکا یې له قهر او غمه ډکه کړه، خو ټینګار یې وکړ چې د هغه اداره به داسې مظاهرې چې په نښتو او چور او تالان تمامېږي ونه زغمي.
I am dispatching
دا غړي چې له تاسو سره خبرې کوم. زرګونه پدرونو وسلو مسلح عسكر او پوځیان او د قانون د حاکمیت د ټینګولو لپاره ځانګړي ځواکونه استووم چې د لاریونونو چور او تالان بدمعشي او د خلکو پر ملکیتونو د حملو او بربادي مخنیوي وکړي. استاجو جرګه د نژادي پیژندنو د قانون د ختمولو لایحه ارزوي. د دې قانون په اساس پولیس د خپل پریکړو په وخت د نژاد، قوم، اصلي سیمې، مذهب یا جنسیت په اساس له اقداماتو منکیږي، خو په دغو اقداماتو باندې بیا هم انتقادونه موجود دي. رونالد ډیویس چې د عدلي وزارت د کاپس یا ټولنیزو پولیسي خدمتونو مخکینه مشر دی وایي د دې اړتیا ده چې د قانون یو اساسي پلي کوونکې اداره رامنځته شي. ډیویس چې تور پوستی دی او په خپله یې دېرش کاله د پولیسو د افسر په توګه دنده کړې زیاتوي چې د امریکا پولیس لا هم د 1950 او 1960 کلونو زړې پالیسۍ تطبیقوي چې توکم پالنې په ذات کې نغښتې ده.
آزادی او اوریدونکی د جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر یو ځل بیا د بل خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو ته شرق لاس وایم. درنو دوستانو د بیلابیلو ولایتونو څخه موږ بیا هم د تیرونی په ترڅ کې ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې پر بیلابیلو موضوعاتو دی. البته ستونزې فرق لري خو ډیری اوریدونکو د کورونا ویروس اړوند ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر پیغامونه دي چې بغو کې د خوراکي موادو د بیو د لوړې دوت شکایتونه سوي دي. ځینې د کلینیکونو نشټوالی دي, ځینې یعنی متفاوت دي. خو زه غواړم په دې خبرونه کې هم مختلف پیغامونه در خبره کوم. اما په یوه برخه کې د پروګرام د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پیغامونه در سره شریکوم چې دوی د کورونا ویروس څخه شکایت لري. وایي چې د دوی په سیمه کې ډېر زیات البته فکر کوي چې کورونا د که زکام دی. خو دا پیغامونه به په ګډه سره واورو او بیا به د ګیزاب له ولسوال سره هم د دغه اوریدونکو د ستونزو جواب واوري. خو مخکې تر دې چې د ښاغلي عزت الله لطیفي سره مرکه واوري, ستاسو پیغامونه راخلو چې د ګیزاب ولسوالۍ څخه مو راسته ولیدي.
محترم ده روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د سره په تماس یم. محترم ورکم دغه د زکام دی رجس چې چې دی د کورنا د ګیزا ولسوالۍ ته دغه راغلی ده چې ټول انسانان یې نیولي دي. دغه دوی چې دغه کورنا دغه د ورکم زکام دی چې ټول انسانان یې نیولي دي. موږ دلته خو هېڅ نه تشخیص نه شی شته چې خلک ته دغه ډاکتران یې تشخیص وکړي چې دا کورنا د زکام دی. کشنیانو لویانو ټوله نیولي دي. د نن چې یو غټ بحران راواړي د ګیزاب ولسوالۍ ته یو غټ بحران پیش دی.
د ګیزاب ولسوالۍ ته خبره کوم. نن په وطن کې داسې ویروس خپور شوی دی چې کورونا ته ورته دی. زکام ټوخی مړکه تبه شدیده شدیده تبه لري او سخت خراب دي. بازار دي او شپه وکسه وژلي دي. موږ کلینیک سره حکومت کومک وکړي ده. وسلام.
زه روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ په ګیزاب ولسوالۍ کې دغه زکام تشخیص ټوخی دوی ډېر دي چې موږ کلینیک ته مراجعه وکړو. چې کلینیک والا ته ووایي چې موږ دا وسایل موږ سره نشته او ټوله وطن په دغه اخته دي. د کورونا نښې ده. وسلام.
السلام علیکم. جنوبي بلاد روزګان ولایت ګیزاب ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. د ګیزاب ولسوالۍ کې د ګیزاب ټول ولس چې کسنجر دي, کځوان دي او که پوښتنه سړیا خلک دي, ټول دغه د کورونا وایروس لامل په لامل داسې یو مریض راغلی چې دغه کورونا سره ورته ده. او د ګیزاب خلک اکثریت پخته دي چې ټوخی یې کېږي, په ستوني کې بلغم لري, زیرښت یې لري, سردردي لري او مړیکه تبه ورسره ده. نو زه تاسو څخه خواهش کوم چې دا زموږ ږغ د صحت عامې پورې ورسوئ چې موږ د ګیزاب ولسوالۍ کې یو کمزوری کلینیک لرو چې په دې کښې هم یو ایم ډي ډاکټر سه, نور نه نرس ته او نه ډاکټر سه. نو هغه ته چې موږ ورسو چې تاسو زموږ په روزګان کې خو د لابراتوار هم نه ته تر کندهاره پورې ورسوئ. نو دوی دلته نه بودیجه لرو او نه وسایل لرو چې ستاسو سمپلونه تر یو ځایه ورسوو. نو دا زموږ در وس تېره خبره ده. نو زه ستاسو څخه غوښتنه کوم چې دا زما پیغام در مسؤولینو ورسوئ. که دغه حالت دوام وکړي ګیزاب به د یو غټې فاجعې د کابل د سروپي غوندې د یو غټې فاجعې سره مخ شي. وسلام.
بله لطیفي صاحب, د دوی پیغامونه خو مو واورېدل. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د کورونا ویروس څخه هیڅوک او په هیڅ ځای کې خوندي نه دی. نو د دې اوریدونکو پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي. غواړم چې ستاسو څخه په دې اړه وضاحت واخلم چې واقعاً دغه مسله څونه جدي ده په ګیزاب ولسوالۍ کې.
هغه خبره خو دغه د زموږ خصوصا تقریبا شپږ زره کسان زموږ د یوازې د ګیزاب ولسوالۍ د پیران کې مسافر دي, راځي, هغه ځي او راځي. طبعا دا خبره ده. خو دلته یو موضوع چې د ټوخي او د زکام ده, موږ د دې دپاره د کورونا دپاره جدي تدابیر نیولي دي. د مخکې نه مخکې اول د واره ګیزاب ولسوالۍ کې دا کوم سامان چې ورته پکارېدي ډاکترانو دپاره اول ګیزاب ولسوالۍ ته راله. زموږ سره مرسته وسول. یو کوچنی کلینیک لرو, شپخانه نه ده, داسې کلینیک دی چې هغه زموږ دغه کو د زکام او د جټخه په باره کې درته وایم از موږ د غذا ولسوالی خو یلمن پکښې تیر شوی دی ګرم سیمه ده. نو دا تیر کال چې وو دا د علاقې حکومت سره داسې واوره وسوله داسې واورې و یخونه سوله چې بیخي تر ډېره پورې تر ساوره پورې حمل ته واوره پرته وه. نو دا ټوخی او زکام وو بیا ډاکترانو هم دغه کول د لوی مرکز ته هم راواستول شی نه و خالي بس زکام وو ټوخی کېدی دا به جوړ شو خو کورونا سره یې کوم روابط نه درلوده شاید چې کورونا یې ځکه چې ما اول کې هم درته وویل چې زموږ 6000 کسان په ایران کې د پاسپورټ ته لرو هلته چې دا هغه هم ځي و راځي تګ و راتګ کوي خو تر اوسه پورې داسې کومه مثبته پېښه نشته د ګیزاو ده چې هغه کورونا سوی
یعنی په خپل غذاب کې یعنی په غذاب کې په خپل د سیمه خلک هیڅ مثبته پېښه د کورونا پکښې نشته په ټوله ولسوالۍ کې
یا تر اوسه پورې خو یوه هم نه ده ثبتوي یوه پېښه هم نه لرو یوه پېښه هم نه ده ثبتوي او نه تر اوسه پورې کوم یو مرګ ژوبل هم نه پکښې لرو
یعنی سمپلونه یې اخیستل شوي دي سمپلونه یې اخیستل شوي دي
د یوه سمپل اخیستل شوی و مرکز ته راستول یو کابل ته هغه فکر کوم تر اوسه پورې رسېدلی نه دی که منفي ختلی وو نور تر اوسه پورې کوم دغه نهسته او بیا داسې مراجعین نه دي راغلي چې هغه کورونا ته ورته وي بیا د ډاکتران خپله ورسره دا ډاکتران یې پوه کړي دي هغه خپل جامې وو دغه یې ورته دغه کړي دي چې یو دانه وو زه خپله ورته دغه ومې چې دی ویل کورونا دی ټوخې کېدی ساتنګي یې کېدل بس دا دغه ستونی یې خوږېدی چې بیا دی ویل کورونا دی هغه چې دوه ورځې چیرې سو بېرته جوړ شو کورونا نه وو نو سمپل نه استوي چې دغه دوه ورځې بعد بېرته هغه سړی خپله جوړ شو چې راغلی یم د ایران څخه وو نو په دغه رقم موضوعات ده خو تر اوسه پورې داسې جدي نشته
یعنې تاسو هماغه سمپل اخلئ بیا یې کابل ته لیږئ په خپله غذاب ولسوالۍ کې
ډاکتران اخلي ډاکتران ته چې څه رقم ډاکترانو ته چې څه رقم هدایت شوی دي هغه هدایت سره سم بس هغه خپل کار ته دوام ورکړی دی او په دا اوس کې د ایچ ډي څخه خاصه نور کلینیکونه ټولو ولسوالۍ ته ورکول شوي دي نو زه په دې باندې اخته یم چې یوه دانه بل کلینیک هم خاص د کورونا لپاره نور ولسوالۍ ته منظور شوي دي د ایچ ډي څخه خاصه خو یو ګیزاو پاته شوی دی هغه باندې وزه لګیا یم چې هغه تم د ګیزاو دپاره هم یوه دانه بل کلینیک هم فعاله کړو خاص د کورونا لپاره
دقیقا ما هم غوښتل ولسوالۍ صاحب چې همدا پوښتنه ستاسو څخه مطرح کړم ځکه دغه اورېدونکو هم داسې ویلي وی چې د دوی صحیه مرکزونه یا کلینیکو دا لږ کمزوري دي او دوی غواړي چې مراجعه وکړي مګر چیرې هغه یو ځای دی او هغه د دوی لپاره امکانات کم دي نو تاسو کابل کلینیک ورته جوړوي خو دا به ښه خبره اما په ټوله کې تاسو څنګه ډاډ ورکولای شئ ځکه تاسو ته به تر معلومه ده چې د کورونا او د زکام تقریبا هغه علائم سره ورته دي او دا خلک تشویش لري کچیرې خدای مکړه دا کورونا وین او هغه خو همداسې جرم یو بل ته انتقالیږي او لږل کیږي نو تاسو څنګه ډاډ ورکوئ د خلکو ته چې واقعا دا به کورونا نه دا به زکام او یا څه تدابیر ورته لري دوی ته څنګه ډاډ ورکوي
هغه خپل داسې یو مرض ده زموږ سره هم سرحده ولسوالي او اجرستان د غزنی ده داسې یو مرض پیدا سوم دا د سینه بغل د ټوخ ده هم دی ول کورونا ده چې دغه د دې سره چې دوه دانې په اجرستان کې وم وژل دې مریضي چې دغه بیا چې وروسته ډاکترانو تشخیص وکړي تر کابل پورې تر غزنی پورې ولاړه اول چې دا سینه بغل دی دا د مریضې د زکام په خې دی او دا هم جوړ سره د تیر څنګه ډاکټران وايي موږ هغه سی ور سره د غکړی خو بیا د کورونا د خطا څخه خپل به تر معلومه لچ نه په مرکز ترن کوټ کې آتا په کندهار کې لانه کې سیمپل بیا ستې کابل ته هغه سی بدغه کیږي او تر اوسه پرې په حساب ولسوالۍ کې مو مرګ شو بل نه لري چې اوس موږ وایي چې کورونا اوسو کوچلې دي کنه کا کورونا راتله اول باید غزو تر راغلی وایي ګیزو کې ځکه چې د ایران څخه ډیر خلک راوړي او راوړي تاګور تاکي اته زموږ د ګیزو خلک هلته په ایران کې د کورونا مړي لا پټي ما خپل سره تماس نیولې دي دا واستې څنګه دغه کوي دا چې دغه کې دا خص موضوعات ته او چې دې د حکومت ورته پاملرنه کړې ده خو په دغه یو ځای کې چې اوس ایچ ډي اس ګورد ولسوالۍ ته کلینیکونه نیوي ورکړي د کورونا لپاره یو ګیزو ولسوالۍ پاتې دي نه په یزم چې د ګیزو ولسوالۍ په څه خاطر باندې پرې شه ده کوډې پدای کندې په سړي کې هغه خاطر پاتې دي چې پاملرنه درته کړو اوس پر دغه باندې کار کوم ډیر چې کار روان دي چې دا غره کورونا خاص یو مرکز اله تبات په گیزو کې پالس ځکه چې زموږ ډیر خلک په ایران کې دي هغه راځي تا ګور تا کې یار اورا زوم راځي لا شل دیش تا سره روان
یعنی په څونه وخت کې به یعنی په څونه وخت کې به دا کلینیک او دغه زمينه ورته مساعده شي چې دا کلینیک یا مرکز جوړ شي
کلینیک خبر مې ور سره کړی ده نو چې دا نور ولسوالۍ د غتیز ان شاء الله ور سره سم به دا غم دغه سي خبر ور سره پچریان کی سره پجریان کې نوې د سیټامې رئیس روزګان تر واستوي هغه بل زوړې د کورونا د خطاره پر عدالت ور سره دغه کې مدلتم جدي کار پروان دي نه دي چې دی تمسخر کړی دی ډیر جدي پاملرنه ورته کیږي ځکه چې کورونا دی نه چې دی وسړی نسی بل نه نسی ټول ته د ټول روزګان لپاره تدابیر نیولې دی واسه د کیزاول سوالي لپاره نه ټول ته پراته د تدابیر نیولې
ول څه په خپل د کیزاول سوالي لپاره د کیز موجوس د بحث ور همدا ول سوالي ده په مجموع کې څونه د عامه په هوی په برخه کې کار سوی دی ځکه د خلک چې د سی رقم خبره کوي چې د منطقي عدد دی ول سوالي ټول خلک نږدې ټول خلک پخته دي او طبعا خلک رفتامات سره لري او تګراتکی یا یو بل سره فاصله نه مراتیږي دا مسائل اما په هوای څونه سوي دي څونه خلک هم کار دي په دې برخه کې
اما په هوای حالت استاد جنې علما او د خاصه اول چی په ایران کې دغه مثبت پیښوي چې د مو جنې علما ورته دغه کول د جنې علما ډیر ول ادا کوي په دې کې چې تاسو یو بل تمنځ کې کېږي دا لاس روغ پړ مور سره کوي ودا سم کوي ډیر هغه دغه چې کړی دی بیا په کیسو کې خپل هم داسې ګڼه ګوڼه نسته لکه نور ولسوالۍ کې چې ده خپل خلک سره دغه کې خلک ټول مسافر دي یو مسكين ولسوالۍ ده چې غریب خلک دي پر کور باندې دغونه پاتلې فاصله خپل طبيعي مراته چاله ته داسې دوا بازار استا یو ولسوالۍ کې دوا بازار دي چې هغه ډیر کوچني کوچني بازارونه دي هغه به دغه پراته ضرورت پراته بازار ته سوق زینه خپل پمزکو په پټیانو باندې اختای چاله تمزکم لږتي خلکو اقتصاد ډیر ضعیف دی نو په دې خاطر باندې د دې فاصله خپل مراچ عدالت سي او زیات خلک د دې مسافر دي ځکه د دې دا گزاره نه کوي چې اندې په کیسو کې دلی او سې بس په کور باندې شدي پاتې یو کښنه یا شنجری پاتې نور نور للی پر مسافری باندې په خاري پس للی نو په دې خاطر باندې دغه فاصله خپل چې زور ته ګورم تبان مرات
ډیر زیاته مننه کوم د روزګان د گیزاب ولسوال شغلې عزت الله لطیفی کور مودان چې زموږ د اوریدونکو پیغامونه و جواب کړم ژوند دې وسی
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
دوستانو زموږ خبرونه دامه لري اوس په هم ستاسي نور پیغامونه را وخلو چې د مختلفو ولایتونو څخه مو راستول دي په ګډه به سره وو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لمړی خو په دې ته زه خبره کوم چې د غو پنځستاني افغانان د ایران د لاسمار د لاسه تقسیم کې اچول شوی دي او یا وشتانه یا پنځوشتانه دا شهادت تر رسیدلې دي او د سوچا جسدونه پیدا شوی دي نو لطفاً د افغانستان له ولسمشر نه او چې پوری چارواکو نه لطفاً دا خواهش کوم چې تاسو د دې خبرې غم وکړئ او همداسې خوشی نه کوئ دې باید بررسی شي سازمان ملل ته بشر حقوقو ته او دا خو دا خو آیت ته نور ضرورت نه لري چې تاسې آیت ټاکلی ده والکم لیکلی دي دا خبره الله خبره ده چې د افغانستان په ټولو تلویزیون کې هغه افغانان چې مجاهد په لکه د سینا او په هرات کې وګورئ دا هیڅ کوم مشکل نه لري او دې ته کوم آیات نه غواړي چې آیات خو بیا هم هیڅ کوم مشکل نه شته او د ستاسو په افغانانو او وخت زه ډاکټر صاحب عبد الله نه دا خوښ کوم چې د کالوړه کا او هغه سفیر د ایران راته و د سنرسه چې دا افغانان د تاورونه یې تازه امن دي او دا الته وګ کا چې وسوي دي او جسدونه له سفر کې دي نو لطفاً ته مهرباني وکړه تر اساس جمهوریت باندې جنگ وکړه هغه وکړه هغه ورونه هغه د افغانانو دک په دواسه هغه چې الته وګ کا چې وسوي دي عبد الرحمنه او زه خپل تقدمه اشتغل په ایران کې تر کې دي د ظالمانه چلند چې ایران کړی یو د چلند کوي تاسو به وسو په ماته وایي چې ته ول ایران ته دی ولې د څه قشخیل زه مجبور مکلف یم د خپل اولاد لپاره د فارغ تلایما زه د خپل نفقه د فارغ تلایما مجبور د فارغ تلایما اولته جمعي منو الته دنه یو بدبختی په افغانانو باندې و ته باور ته خدای وکړه چې اخی هغه ظلمونه زه تاسو ته په ډاډ ویلې سم چې هغه څوک په ګوندنامو کې باندې دي حق څه ظلم ګوندنامو کې نو سره سم ایران کې څه وایي دا ازادي د دولت په نوم نه خواهش کوي او ما راځي کوم چې د ایران د غونډې کړې زه ورته بیانوم چې
ایران هر کفر نه په افغانان باندې ډیر ظلم کړی ده او افغانان نه دا خوښته چې دې خبره بحثي وکړي او دا خبره تعقیب کړي او دا خبره بین الملل ته ورسي، رسالې ته ورسي، بشري حقوق ته ورسي. دا خبره مې پرې دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زه حاجی ګل مینه ناک د لوګر ولایت د حاجی ګل فریق څخه سره په تماس کې ما زموږ د اخیر کیږي د ګروپ څارواکو څخه چې دا کومه مرسته ورسمه شبکې د موږ سره کړې ده. هغه موږ په وخت نه راځي چې دا کوم زورواک خلک او داسېډېرې مې سره غوري. ما د اخیر د چې دا مرسته نه باندې کې یو بېوارزه د خلکو سره ورسوي.
سلام دی د ازادۍ کارکوونکو ته بال سلامه. احمد اللہ نے میدان وردگ ولایت دلتا ولایت کے پدرجے کے دولت کی جوڑی پہ حساب باندھے حساب نے جوڑ کڑی دی دہ دے ملکان پہ حساب باندھے اور کڑی دی بے چارا غریب مسکین کا نہ رسی گی نہ ہوتا ورک ورکی گی نہ ہوتا رقم امراض تھکی گی سازادی رادو نے دا خواہش لرم خیر دہ ډېر زوبر دي احتیاج ډېر محتاج له دولت خو کوم شی موږ ته نه رسېږي ملکان ته ورغلو دي ډوډۍ په حساب باندې دا ډوډۍ څه رقم کېږي دا موږ خو بېچاره یو مسکین یو په مایوب یو په بدل اولاد کې د کار نه وي د کتر نه وي وړ اولاد را لغاړې دا څنګه کېږي روزه ده بل د څنګه وکړو دولت بساد نه وای جوړ کړی دغه ملک ملک بازی دی نه کوی دغه به د ملکانو په لاس نه ورکړي دا د واقعا مولایانو ته به جوړ کړی و مولایان د مسجد ته به رجوع کړی چې دغه تاسې بېچاره مسکین تاسو مولون تاسو باید دغه کار دی اوغه په لاس باندې ورکړئ دغه دی هم دغه جوړې دغه نمایندګانو سره ولاړ ورغلم په مو ورځ باندې چې مالو ملک مزدې ولې نه نیولې زه هم بیچاره یم مسکین یم په دغه حال په ورور وځد بیا هغه مخې ته وځه د دې بیا دغه بیا ونه نیول انډواله دا د خو یو بعد پاتې راځه دا اوس قسم په خدای په الله سره مې روزانه په خدای قسم په خدای کې دی و چې جوړې واسه لرو یا خلر یا بدل تاسو نه خواهش کوم خیر زایمو پیغام تاسو نه شر کې چې کوم واقعا د وطن پرست سړی او واقعا تاسو زکات نه لري او ما سره کوي چې کوم مرسته کوي چې خیر د زبر مشمره ورته وایم ما ته د خیر د زنګ وی په هغه کې زه دې احتیاج دې محتاج قسم په خدای دغه دیګا ما په کور کې کبه یو مې ګورې وځ دو خدای اک اریان پاتم چې څنګه وکم زه به خپل مشمره وایم خیر د مور پیغام تاسو نه خواهش کوم خیر ده مو دا پیغام تاسو مته کې سپر و و سپر و یاو و یاو شپږ و بیا به شماره تکرار بیا و ما سپر و و سپر و یاو و یاو شپږ و نو تاسو نه دې خواهش کوم و سلام.
سلام علیکم زرا زری رجو ته دل باندې تا ورو دا زری رجو ته پیغام دا لري چې دا کردا چې شار دیر کران جی ایلہ کو جو اللہ و کل چارواق سر اتماد کسی و خدای غربان و خدای اجمان کل جو اجمان سا و خدای در مدار استا و احترام سلام علیکم.
السلام علیکم. عبد الحدیم دا ہلمن ولایت خدر سر اتماد سیما و ہلمن ولایت کی وقتی کلین کون اطول تطورون دشن بیوری سخه اقتصاد کړی دی کاری اقتصاد کړی دی باندې خلک مشکلات کې دي دا غوې د خپل ماشت نه خپل په خاطر اقتصاد کړی دی هله لرم چې ما په یوه نشر کې او د ورکوري چارواکي او اوري پر سو د خلکو هم خو لري او دا کې نه کنه د عام خلکو پر مخ باندې د روغتیاي د روغتیاي خدمتونو لپاره پرانیسي. وسلام.
السلام علیکم. پیغام د څنګه له ته د مليستانو نه یو خزانه شون پیانه دا تعلیمي کار چې شروع شوی دی مشته ماشومه نه جوړه کړې ده په اوسه پورې کومه هله ده چې دا نو پیغام د سروا کوي ورته.
السلام علیکم. محمد اکرم يم کندهار ولایت شاولي کوټ ولسوالي سنت بوري د بند خبر کوم موږ دلته د بوري په بند کې خډیر کوچانی کلینیک نه لرو مکتب نه لرو نو حکومت څنګه دا غوښی چې کلینیک یو مکتب جوړ کړي خځې مریضان سي ماشومان مریضان سي شتاري صفا هم راشلېری دي شاولي کوټ هم راشلېری دي نو دلته موږ یو مکتب غواړو نو یو کلینیک یو مکتب غواړو. ازادي راډیو څنګه دا غوښتې چې د ما پیغام خامخانه شریک حکومت یو چارواکي وایي چې موږ پیغام غواړو موږ ناره غواړو.
مننه کوم ګران وروره، هیله ده چې ستاسي او دغه راز د نورو دوستانو مشکلات او ستونزې اړوند مسولینو هم اوریدلې وي. موږ به کوشش وکړو چې په نورو خبرونو کې د هرې موضوع په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې وکړو او ستاسي پوښتنې جواب کړو. او مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم، له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.